شکر از همراهی تان در برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا ساعت 10 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اجمل اندر استودیو است و بشنویم که در ساعت بعدی چی ها دارن. انصیب خوش آمدین شما.
ډیر زیاته مننه جاوید نعیمی. دوستانو ته د سلام په وړاندې کول سره په روان یو ساعت کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره ځوان فکر پروګرام او همدارنګه د فراد پیښې په اړه یو بحث لرو، خو پیل خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فراه ولایت کې د چهارشنبې د ورځې خونړي بریدونه غندلې دي. یو امریکایي پیلوټ د چهارشنبې په ورځ هغه مهال مړ شو چې الوتکه یې د افغانستان په ختیځ کې نسکوره شوه، او د فرانسې پولیسو له هغه دریو تنو مشکوکو افراطیانو څخه چې په روانه اونۍ کې له پاکستان څخه وایستل شول تحقیقات پیل کړي. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فراه ولایت کې د چهارشنبې د ورځې خونړي بریدونه غندلې. د امنیت شورا وایي دوی د هغه ګواښونو په اړه سخت اندېښنه لري چې د وسلوالو طالبانو، القاعده شبکې او نورو مخالفو ډلو لخوا په افغانستان کې ولسي خلکو ته پیښ دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په فراه ولایت کې د چهارشنبې د ورځې حمله چې له څلوېښتو زیات کسان پکې ووژل شول په کلکه غندلې، او د افغانستان له حکومت سره یې د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. اندرس فوګ راسموسن په یو بیان کې چې پرون د ناټو په انټرنیټ پاڼه کې خپور شو، ویل د فراه د محکمې پر ودانۍ دا بېرحمانه برید چې ګڼ ملکي افغانان پکې ووژل شول په کلکه غندي. د زیاته کړه چې دا ډول حملې په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دي. راسموسن وویل په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو منلو ته چمتو کیږي، ناټو له افغان حکومت څخه خپل ملاتړ اعلانوي. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د چهارشنبې د ورځې حمله یوه عامه وژنه بللې. ښاغلي کرزي پرون په یوه راډیوي وینا کې پر طالبانو تور ولګوه چې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره هڅه کوي. ولسمشر کرزي وویل اوس چې افغان حکومت د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت واخیست او د ګڼ شمېر بګناه افغانانو د خلاصون امکان برابر شو، نو طالبانو د دې هڅو د بدنامولو لپاره په فراه ولایت کې د ملکي افغانانو قتل عام پیل کړی. افغان ولسمشر پر طالبانو تور ولګوه چې د پردیو په لاس په هغه لوبه کې راګیر دي چې هر عملی یې د دوی د خپل شعار نافې ده. یو امریکایي پیلوټ د چهارشنبې په ورځ هغه مهال مړ شو چې اف 14 الوتکه د افغانستان په ختیځ کې نسکوره شوه. ایساف په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د الوتکې د نسکورېدو ځای معلوم کړی او د پیلوټ مړی هم موندلی، خو د پیښې ځای نه دی ښودلی. د ایساف خبر پاڼه زیاتوي د الوتکې د نسکورېدو په اړه که څه هم د دوی تحقیقات پیل شوي دي، خو لومړني رپورټونه ښیي د پیښې پر مهال په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت نه لیدل کېده. ایساف د وژل شوي پیلوټ هویت او اړوند هیواد نوم نه دی ښودلی. د پوخانی شوروي اتحادي عسكر چې په هرات ولایت کې استوګن دی وایي چې نه غواړي بیرته خپل ټاټوبي ته ستون شي. بدرالدین حکیموف چې وسته شیخ عبدالله په نوم مشهور شوی او د پوخانی شوروي د ورکو سرتیرو د لټون د کمیټې لخوا په شندن ولسوالۍ کې موندل شوی، وایي دی نه غواړي د ازبکستان سمرقند سیمې ته چې پلاننه ټاټوبی دی ستون شي. حکیموف وایي چې په 1212 هجري کال کې له شوروي پوځونو سره افغانستان ته تللی و، خو له مجاهدینو سره په جګړه کې ټپي شو او وروسته له دې چې د سیمې خلکو علاج وکړ د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې دیره شو. د فرانسې پولیسو له هغه درې تنو مشکوکو افراطیانو څخه چې په روانه اونۍ کې له پاکستان څخه ایستل شوي تحقیقات پیل کړي. د فرانسې ډیپلوماټانو او عدلي سرچینو پرون وویل چې دا درې تنه فرانسوي اتباع وروسته له دې چې له پاکستان څخه وایستل شول په رسمي ډول د پښتنو ګربېګنو په مقصد توقیف شول. دا کسان چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد د جګړې په مقصد د ایران له لارې پاکستان ته ننوتي وو، تیر کال په مې میاشت کې د دې هیواد په لویدیځ کې نیول شوي وو. دا کسان یو 28، دوهم 29 او دریم 30 کلن دي. له دوی سره نامین میزیچی چې افریقایي الاصله فرانسوي دی او د لویدیځ استخباراتي ادارو په ګمان چې د القاعده شبکې غړی بوي هم نیول شوی و. رسمي سرچینې وایي چې میزیچی دا درې کسان د ډیورن له کرښې اخوا قبایلي سیمو ته چې د طالبانو او القاعده شبکې مهم مرکزونه دي روان کړي وو. د ایران جګپوړی مرکشي سید جلیلی وایي چې نړیوال قدرتونه باید د ایراني مدغنی کولو لپاره د ایران حق ومني چې له لویدیځ سره د دې هیواد لاجمنه ټوپي پروګرام په اړه خبرې نتیجه ورکړي. جلیلی دا څرګندونې د ایران او شپږو لویدیځو قدرتونو د خبرو اترو په درشل کې پرون د قزاقستان په الماتۍ ښار کې وکړي. نوموړي ویل ایران به په راروان جون میاشت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د ایراني مدغنی کولو په برخه کې له خپل حق څخه په زیاتې سختۍ سره دفاع وکړي. د الماتی په غونډه کې چې نن او سبا جوړیږي د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، برتانیا او جرمني په استازیتوب د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن خبرې کوي. د نړۍ قدرتونه شک لري چې ښایي ایران بل خپل اټومي پروګرام څخه د وسلو په جوړولو کې کار واخلي، خو تهران دا ادعا ردوي او وایي چې له اټومي انرژۍ څخه د برېښنا او درملو د تولید لپاره کار اخلي. دا مصر ولسمشر محمد مرسی ګوندی هیواد سودان ته د دوه ورځنی سفر په مقصد پرون خرطوم ته ورسید. د سودان د ولسمشر ویان عماد سید احمد د دوه هیوادونو د اړیکو د تاریخي اهمیت په خاطر دا یو تاریخي سفر وباله. په پام کې ده چې مرسی د سودان له ولسمشر عمر البشیر سوداګرو او سیاستوالو سره کتنې او خبرې وکړي. د مصر د جمهور ریاست لخوا خبر شوې اعلامیه وایي چې د مصر او سودان پر ځواکمنو ستراتیژیکو اړیکو ټینګار د دې سفر مقصد دی. اعلامیه زیاتوي چې قاهره له خرطوم سره یو رښتونی اقتصادي شراکت غواړي څو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره د دواړو هیوادونو د خلکو هیلې عملي شي. مصر او سودان په سیمه کې مهم متحدان دي. مصر غواړي چې له سودان او د نیل څنګ ته له پرتو نور هیوادونو سره د شریکو اوبو په اړه یو موافقې ته ورسیږي. یوکرین وایي چې د تاجکستان پخوانی صدر اعظم عبدالملک عبدالله جانوف به هغه هیواد ته ونه سپاري. د یوکرین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي سیکرتري مار هرتا ویلکووا له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل د دې پرېکړې بنسټ دا حقیقت دی چې عبدالله جانوف په یوکرین کې پناه اخیستې. دوی د یوکرین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې عبدالملک عبدالله جانوف به تاجکستان ته ونه سپارل شي. عبدالله جانوف په تیره فبروري میاشت کې په داسې حال کې چې له امریکا څخه راستنېده د یو نړیوال حکم له مخې کیف ته نږدې د بروسپل هوایي ډګر کې ونیول شو. عبدالله جانوف و 1994 کال په انتخاباتو کې د ولسمشر امام علي رحمان په وړاندې کاندید و. د حکومت لخوا په 1996 کال کې د ولسمشر د وژلو په ناکامه هڅه کې په لاس لرلو تورن شوی و. او په هند کې یو کلیوال سړي نه ښځې په یو تبرزین باندې وژلې. د سیمې د پولیسو مقام ګوردن سنګ داروا پرون وویل چې د چتسګړ ایالت د کلیوال ناڅاپه له ادارې ووت او نه ګوندۍ میرمنې وژلې. د مقام په وینا 15 ماشومان چې عمرونه له 2 تر 9 کلونو و، درې میرمنې چې عمرونه له 16 کلونو اوختي و، او یوه 15 کلنه ښځه د پیښې قرباني اندي. د 15 کلن پنډاو ناګیسیا په اړه چې په دې وژنو تورن شوی ویل کېږي چې نوموړی څو وخت مخکې له خپلې میرمنې څخه بیل شوی او سخت خواشینی و. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. ولسمشر کرزی او زلبیا طالبان په دې تورن کړی چې د بهرنیو په دسیسه کې راګیر دي. د فراه د ولایت د پیښې په اړه ولسمشر کرزی څرګندونې کړې او د پیښې غندلې په دې اړه ریپورت لرو. په همدې موضوع یعنی د چهارشنبې په ورځ په فراه ولایت کې د خونړیو بریدونو په اړه یو بحث هم لرو. د خبرونې په پاتې برخه کې د ځوان فکر پروګرام اوریدلی شئ چې په مزار شریف کې زموږ خبریال چمتو کړي. جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا طالبان په دې تورن کړل چې د بهرنیو په دسیسه کې راګیر دي. نوموړي په خپل راډیو وینا کې د فراه ولایت د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه وویل چې د پیښې په اړه څرګنده کړه چې دا پیښه د طالبانو لخوا ولسوژنه ده. بلخوا طالبانو خبرداری ورکړی چې وروسته له دې به په محاکمو د دوی بریدونه زیات شي، ځکه چې د دوی په وینا بېګناه کسانو ته پکې د اوږده بند او اعدام سزاوې ورکول کېږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
جمهور رئیس حامد کرزی په خپل نوې رادیو وینا کې د طالبانو په اړه په داسې توند انتقادي لهجې خبرې کړې دي چې په خوا ساری کم لیدل شوی دی. نوموړي د فراه پیښه غندلې او هغه د طالبانو لخوا یو لسوژنه بللې. ښاغلي کرزی په دې رادیو وینا کې طالبانو ته د ظالمانو خطاب کړی دی. ویلي دي چې د بهرنیانو په دسیسې کې راګیر دي.
د فراه په مرکز کې ولسوژنې موږ ته وښودله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې داسې ګیر شوي دي. شهر عمل یې د دوی خپل شعار نفی کوي. هر کله چې موږ په افغانستان کې د هیواد د ملي حاکمیت د خوندي کولو د خلکو د بسیاینې او پر ځان اتکا لپاره یو کامیاب ګام پورته کړو، طالبان یو داسې عمل کوي چې په هیواد کې تشدد او تشنج ته لا زیاته زمینه برابره کړي.
ښاغلي کرزی نه دی ویلي چې طالبان د کومو بهرنیانو په دسیسې کې راګیر دي، خو ظاهرا د افغان چارواکو له دا رنګه څرګندونو هدف پاکستان وي. د چهارشنبه په ورځ نه ځانوجونکو حمله کوونکو د فراه په محکمې او ځینو نورو تاسیساتو حمله وکړه. شاوخوا 50 تنه پکې ووژل شول او تر سلو نور ټپیان شول. جمهور رئیس کرزی د فراه پیښه په دې وروستیو کې د ده لخوا د بګرام له زندان څخه د هغو کسانو له پرېښودو سره تړلې ده چې د نوموړي په وینا بې ګناه وو. ښاغلي کرزی ویلي په دې وروستیو کې د بګرام زندان وسپارل شو او له هغې د طالبانو په نوم نیول شوي بې ګناه کسان خوش شول، خو په فراه کې د طالبانو لخوا حمله د دې هڅو د بدنامولو لپاره وه.
موږ زیار باسو چې د طالبانو په نامه بې ګناه بندیان آزاد کړو، د شپې د عملیاتو او ملکي تلفاتو مخه ونیسو، او په دې ډول په هیواد کې زور زیاتی او تشنج لږ او د خپلو خلکو عزت خوندي کړو. خو بالمقابل طالبان د پردو په اشاره او د هغوی د اهدافو دپاره داسې استعمالیږي چې د طالبانو په نامه د نیول شوو بې ګناه خلکو د آزادۍ او د خلکو د عزت د خوندیتابه په مقابل کې په ولس وژنه لاس پورې کړي.
وسلوالو طالبانو چې د فراه د حملې مسؤلیت یې اخیستی دی خبرداری ورکړی چې وروسته لیدې به د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو حملې زیاتې کړي. دوی په خپل یو پیغام کې پر محکمو تور لګولی چې د دوی په وینا بې ګناه کسان په اوږدو بند او اعدام محکوموي او څارنوالان یې شکنجه کوي. خو جمهور رئیس کرزی د فراه پیښې ته په کتو پر طالبانو غږ کړی چې که افغانان او مسلمانان وي نو د ده په وینا د پردیو په اشاره د افغانان نه وژني.
و مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی د فراه پیښه د طالبانو لخوا یوه عامه وژنه بللې ده. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د چهارشنبه په ورځ په دې پیښه کې تر څلوېښتو زیات کسان ووژل شول چې ویل کېږي ګڼې ملکي کسان دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي د دې حملې هدف په خلکو کې د ویرې خپرول او یا هم په احتمالي خبرو کې د زیاتو امتیازونو ترلاسه کول بولي. د دوی په وینا دا حمله ممکن په افغانستان کې د بندونو له جوړېدو سره د ګاونډیو هیوادونو له مخالفت سره هم ارتباط ولري. عصمت ساروان په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د فراه پر ولایتي محکمې د چهارشنبه د ورځې په ځانوژونکي حملې کې په لسګونو تنه ووژل شول او تر سلو زیات نور ژوبل شول. دا برید په وروستیو څو کلونو کې تر ټولو زیاته خونړۍ حمله وه. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو د یوې استازي همیرا ایوبي په وینا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د مازیګر تر 15 بجو پورې روانه وه، ځکه چې حمله کوونکو یو شمېر قاضیان، څارنوالان او عام خلک برمته کړي ول او افغان امنیتي ځواکونو پرې برید نه شوای کولی. د فراه والی محمد اکرم خپلواک د دې حملې هدف په خلکو کې د ویری او ترهیخ خپرول وباله. وی ویل
اکثریت قربانان ملکی دي او په ټول مواردو کې ملکی اهداف تر ملکی زوینه هدف لاندې راځي، نو هدف ډیر واضح دی چې ترهګری ترشت ورکول او دارا چول دي.
د ولسی جرګې د غړي همیرا ایوبی په وینا د حملې په نتیجه کې د فراه ولایت د محکمې او څارنوالۍ ودانۍ ویجاړې شوي او شاوخوا کورونو ته هم زیان اوښتی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عامر جورګیت گاګنن د دې حملې په اړه وویل لوی اندېښنه دا ده چې دا برید پر حکومتي مامورینو، قاضیانو او څارنوالانو شوی او تر دې مخکې دا ډول بریدونه نه وو شوي. خو د سیاسي چارو کارپو وحید عمر ته دا برید څه نوی شی نه ښکاري. نوموړی وایي چې طالبانو په تیرو اوو او اتو کلونو کې چې جګړې ته یې زور ورکړی دی دې ته ورته ډېرې حملې کړي دي.
دوی خو همیشه همداسې حملې کړي دي او په دې هېڅکله چرت نه ده وهلی چې داسې پکې وژل کېږي. دا ملکي خلک دي او یا هم نظامي خلک دي. زه کوم بدلون نه ګورم. دا متاسفانه تداوم د ویرې چاونې، د وحشت او د بربریت تداوم ده.
طالبانو ویلي چې د فراه پر محکمې د دې لپاره برید وکړ چې په دغه محکمه کې د دوی 15 نیول شوي کسان محاکمه کېدل. د فراه والی وایي چې په محکمه کې له معمول سره سم هر ورځ د یو شمېر کسانو دوسیې څېړل کېږي، خو دقیقا نشي ویلی چې د حملې په ورځ د چا محاکمه روانه وه. په ولسي جرګه کې د فراه استازي همیرا ایوبي دا احتمال نه ردوي چې د حملې په وخت به طالب بندیان محاکمه کېدل. دا وایي ممکن طالبانو د دې لپاره چې خپل کسان خوشي کړي یا یې دوسیې له منځه یوسي دا کار کړی وي. د سیاسي او امنیتي چارو کارپو احمد شاه سپر د فراه حملې ته په اشاره وایي وسلوال طالبان غواړي چې په دې ډول حملو زیات امتیازات ترلاسه کړي.
په هر قسم د افغانستان پر دولت باندې فشار زیاتیږي. بالاخره د افغانستان دولت په مذاکراتو کې د دوی غوښتنو ته ځان ورکي یا تن ورکي او امتیاز په لاس راوړي. شوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د فرا پیشه د عامو خلکو ډله ییزه وژنه بللی او ویلي دي چې افغانان به د طالبانو په لاس د ډله ییزه وژنه بې ځوابه پرېنږدي. د ملګرو ملتو له وروستي راپور سره سم په افغانستان کې اکثره ملکیان د وسلوالو طالبانو له لورې وژل کیږي. د دې مؤثر راپور وایي چې تیر کال په سلو کې 80 ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي وو.
د چرشمې په ورځ د فرا ولایت پر محکمې او څارنوالۍ ډلې زمله وشو. په دې برید کې په لسګونو تنه وژل شول او شاوخوا سل تنه ژوبل شول. د حملې د قربانیانو لوی اکثریت ملکي وګړي تشکیلې. د دې حملې هدف څه و؟ آیا طالبان خپل جنگي تکتیکونه بدل کړي او نور پر ملکي اهدافو هم صرف نه کوي او که په دې حمله کې نور اهداف نغښتي و؟ عصمت ساروان په دې موضوع د چارو له کارپوهانو سره بحث کړی. دا بحث وړاندې کیږي. ورپسې تاسو ځوان فکر اوریدلی شئ چې دا اونۍ په مزار شریف کې زموږ همکار لطیف سهاګ چمتو کړی. خو اوس پام وکړئ هغه بحث ته چې د فراه د ولایت د چهارشنبې د ورځې د بریدونو په اړه عصمت ساروان له کارپوهانو سره کړی.
په دې موضوع د بحث لپاره له فرا څخه د دغه ولایت والی ډاکټر صاحب محمد اکرم خپلواک، له کابل څخه د سیاسي چارو کارپو او د افغانستان 1400 سیاسي حرکت غړی ښاغلی وحید عمر، او له کندهار څخه د سیاسي او امنیتي چارو کارپو ښاغلی احمد شاه سپر د ټلیفون له لارې راسره دي. ټولو ته هرکلی وایم. او لومړی د فرا والی ډاکټر صاحب خپلواک ته ورزم. خپلواک صاحب، ستاسو په نظر د حمله اصلي هدف څه و؟
مننه. اول تسلیت وایم ټول کورونو ته، او دا یو درون غم د افغانستان د خلکو لپاره. حمله خو واضح ده چې دغه حمله سکاله چې د جنگ روان ده، اکثریت قربانان ملکی دي، او په ټول مواردو کې ملکی اهداف تر ملکی زوینه هدف لاندې راځي. نو هدف ډیر واضح ده چې تشدد اچول، ترهګری، ترورست ورکول او دار اچول دي، او د خلکو ژوند اخیستل دي. ډیر واضح هدف هم ده.
بله، ډیر مننه. وحید عمر صاحب، ستاسو په نظر د دې حمله هدف څه کېدای شي؟ ځکه چې په دې حمله کې اکثره وژل شوي کسان ملکیان دي، که په محکمه حمله شوي ده یا څارنوالۍ حمله شوي ده، دا هم غیر نظامی اهداف دي. فکر کوئ چې طالبانو په خپل تاکتیک کې بدلون راوستي؟
مننه. زه فکر کوم چې دا خو هیڅ ډول بدلون نه ښکاره کوي. دغه حمله دغه طالبانو په تیرو پنځه شپږ یا اوو کلونو کې فصل دې چې بیرته لږ مطرح شول په دې ډګر کې، نو دوی خو همیشه همداسې عملې کړي دي، او په دې هېڅکله چرت نه ده وهلی چې دا پکې وژل کېږي. دا ملکي خلک دي او یا هم نظامی خلک دي. نو زه کوم بدلون نه ګورم. دا متاسفانه تداوم د ویرې چاونې، د وحشت او د بربریت تداوم ده. یعنی که تاسو یو چیرته ځای دیو هدف لپاره یو حمله کوي، او په هغه کې 50 ملکی خلک، او هغه هم د فرا خلک، بیرته پاتې خلک، بیچاره خلک، مسلمان خلک، په فرا کې خو هیڅ دلیل د دې لپاره نشته. نه فرا کم له اسلامي نظره کم داسې زایده کم لیبرال خار ده د افغانستان چې هلته خلک له اسلامیته وتلي وي، او یا هم هلته داسې دلیل موجود وي چې هلته یعنی څوک د خپل هدف لپاره، او هغه هم د اسلام په نوم، 50 نفره، 50 ملکیان، بیچاره خلک، بیوزنی خلک ووزني. نو دا تغییر نه ده. دا متاسفانه یو بنګ وحشیانه تداوم ده. د داسې ویرې اچونی چې د غل لاري یو تروریسټ ډله غواړي چې ویره واچوي، او لغل لاغې لاري خپل اهداف ته ورسیږي.
له کندهار څخه د سیاسي او امنیتي چارو کارپو ښاغلی احمد شاه سپر راسره دی. سپر صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبانو په خپل تاکتیک کې بدلون راوستی دی، او کنه تاسو هم له ښاغلي وحید عمر سره موافق یاست چې دوی پخوا هم دا کار کوو؟ البته دې مسلې ته په پام سره چې د طالبانو مشر په یو فرمان کې خپلو پلویانو ته ویلي وو چې په ملکي اهدافو باندې بریدونه ونه کړي.
خبره خو اصلا داسته چې دا یو ډیره وحشانه او په غم لړلې پیښه وه. چې په نامه د طالبانو تر سره سول ممکن په دې کې مختلف جهتونه مسول وګڼل شي. زما په عقیده دا خو زموږ ګاونډیان د دغه ډول پیښو سره ډېر علاقه مند دي او همیشه غواړي چې په افغانستان کې تر دې لا هم په غم لړلې پیښې ترسره شي. دوهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې د افغانستان د دولت پر ضد جنګیږي هغه هم د خپلو هدفونو د ترسره کولو لپاره او یا د پر مقابل لوري د فشار راوړلو لپاره د هیڅ وسیلې څخه صرف نظر نه کوي. که په هغه کې ملکیان ډېر مري یا لږ مري، زه داسې فکر کوم چې په اوس کې د هغو تاکتیک داسې وي چې په هر قسم د افغانستان پر دولت باندې فشار زیاتېږي. بالاخره د افغانستان دولت په مذاکراتو کې د دوی غوښتنو ته ځان ورکي یا تن ورکي او امتیاز په لاس راوړي. درېیمه ډله چې مسؤوله ده، قانوني مسؤوله ده، هغه د افغانستان دولت دی. د افغانستان دولت اساسي قانون د حکومتونو سره سم د افغانستان د خلکو د امنیت ذمہوار دی. که چیرې ذمہواري یو څوک نسکر سره کولای نو څه پېښه ده چې دوام ورکوي، او که ذمہواري تر سره کولای شي نو ولې د خلکو امنیت نشي ساتلی؟ د خلکو امنیت په افغانستان کې د افغانستان د دولت کار دی، هم د سرحداتو ساتنه چې د هغه ځای څخه ترورستان څنګه راواوړي، ولې راواوړي، ولې تر دې ځای راورسېږي او ولې په رنجر موټر کې راځي. دا رنجر موټر خو د چا دی؟ هغه خو یوازې د افغانستان د دولت دی. فکر کوم چې د افغانستان دولت سربېره پر هغه چې امنیت یې نه دی راوستلی حتی د دغه ډول پیښو سره یې مرسته.
بله، ډېره مننه والي صاحب خپلواک، تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ البته داسې اوازې هم په فرا کې وی چې وای لیوی ونی رئیس داسې ویل کېدل چې په دغه ولایت کې لوی حمله کیږي. اته ځین خلک داسې وای چې دا رنجر موټر لشار دی باندې لیدل شوی او ځین خلکو شک هم پی کړی وو.
طبیعي خبره ده چې دغه جنگ د افغانستان د نظام سره، د افغانستان د خلکو سره، پناه د یو پنځو شپږو طالبانو چې په اطرافو کې جنگیږي نه ده، بلکې دا یو لوی استخباراتي جنگ ده د افغانستان د خلکو په مقابل کې. په هغه اندازه چې نړیوال قوتونه او د افغانستان دولت امکانات لري، په هماغه اندازه باندې نړیوال استخبارات چې زمونږ وسلوال مخالفین حمایه کوي او دغه تروریستي حملې تر خپل کنټرول لاندې لري، قوي چینلونه او قوي امکانات لري. یعنی تېره ورځ حمله په ډېر یو پرمختللي شکل باندې دوی عیاره کړې وه چې دوه درې هدف ټاکلي وو چې کومو هدفو ته به ځان ورسېږي. موږ تصور نه کوو چې هر ملکی اداره چې هغه روزمره د افغانستان ولسونه ورسره مخامخ وي، هغه محاکم او څارنوالۍ دي، هغه به هدف کېږي. تدابیر قوي نیول شوي وو، حرکتونه زمونږ د امنیتي ارګانونو قوي وو، او دغه موټر د اردو د نظامي پولیسو لخوا نه تر تعقیب لاندې هم نیول شوی وو چې دا کله د بازار کې لیدل شوی وو. نو په هماغه اندازه یې حرکت چې کړی وو او زمونږ د اردو یو رینجر او درې پولیس په هماغه اول ضربه کې لګېدلي وو، او د هغه نه وروسته دوی حمله کړې وه په محاکمو باندې او څارنوالۍ باندې. نو طبیعي خبره ده چې دوی کافي امکانات د بیرونیو کړیو لخوا لري، او یو تکتیک شوی جنګ وو، او کوم کسان چې د دغه جنګ پر مخ دی هغه عادي خلک نه دي، بلکې هغوی ډېرې قوي زده کړې او مهارتونه لیدلي دي چې دغه ډول عملیات ترسره کړي.
وحید عمر صاحب، طالبان باید په دې وپوهېږي چې بالاخره به خبرو ته مخه کوي او جګړه به پای ته یوه ورځ رسوي. څه فکر کوئ چې دا ډول حملې د سولې پروسه څومره له مشکل سره مخامخ وي؟
ګوري، اول خو زه یو بله خبره کوم. دا د سپار صاحب په خبرو کې زه متوجه سولم، او د خپلواک صاحب په خبرو کې زه متوجه سولم چې دا ګویا یا به د طالبانو په نوم سوی وي یا به ځینې نورې کړۍ دي چې دا کارونه کوي. یو څه ما پخوا هم موږ مشکل درلود، اوس یې لرو، هغه دا ده چې دغه د ځینو نورو کړیو تعریف هیڅکله واضح نه سو. خپلواک صاحب دې دما ملګری ده، لطفا دا ووایي چې دغه خلک دوی خو به دومره معلومات لري چې لا به له ایرانه راغلي، لا به له پاکستانه راغلي، یا به هلته په فرا کې دغه خلک اوسېږي، یا به د نیمروز کې اوسېږي، بلکېرته یو څه هویت به دغه خلکو معلوم وي. پدی من نسو خلاصه ده متاسفانه دغه خلک پښتنه کوي چې دغه دښمن څوک ده دغه پاکستانی ده دغه افغان ده که دغه ایرانی ده کله پاکستان له کوم ځای نه راغلی دغه وایي چې دغه خلک دغه مونږ خو پوه شو چې دغه من دښمن څوک و دغه کړی باندې خو زه خو والا مونږ ډېر وخت کېږي چې سخت اغیو مخشوش یو چې دغه کړی څه ویل کېږي چې استخباراتي کړی دي دغه څوک دي خو یو به یې په دغه اوکې دا دی وایي چې دغه پاکستان خلک خو په دې پوه شو چې دغه دښمن څوک د سره ورځ دي مونږ کور ورانی واره ورځ راځي او داسې ناولې پیښې ترسره کوي او مونږ فقط په دې اتفاق کوو چې دا
فکر کوو چې که دا مسله افشا کې مشکل بل شي که لا به زیات شي
نه فقط مشکل به حل نه شي خو حداقل مونږ ته خو به دا واضح شي چې دغه مونږ دښمن څوک ده دغه مونږ خو به پوه شو حداقل دا به بیا بله بیا به بل نور هغه غواړي نور به راحل غواړي چې دا مشکل حل شي خو حداقل دغه دغه دښمن خو پیژندل شي دغه څوک ده دغه طالبان وو دغه له پاکستانه راغله دغه له ایران راغله او دا معلومات باید ولرو او حتما باید ولرو بله خبره د سولې خبره ده د سولې خبره خو داسې داسه دغه مغلقه پروسه ده که د تاسو په یاد وي چې کله استاد رباني شهید شو په هغه وخت کې رئیس اعلان وکړ چې موږ طالبان نه پیژنو د موږ په نظر طالبان پاکستان ده او موږ باید پاکستان سره خبرې وکړو او پاکستان د موږ مستقیم طرف ده بیا څو ورځې مخکې دا اعلان وشو چې پاکستان په دې کې همکاري نه کوي موږ له پاکستان نه پرته غواړو چې له طالبانو سره خبره وکړو اوس دا خبره لږه مبهمه ده او زه بېرته هماغه اولې خبرې ته ځم چې دغه واضح نه ده چې دغه د موږ دښمن پاکستان ده آیا دا پاکستان ده ټول کارونه کوي موږ دښمن ایران ده آیا دا نور د منطقوي کړي استخباراتي کړي څورته وایي دوی دي مونږ ته خو داسې ښکاري دغه د نن د خبرو نه داسې ښکاري چې دغه طالب نه ده دغه 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 چا چې دغه کار کړي او دغه کارونه کوي دا طالب نه ده دا ډېره مغلقه پروسه ده نو د سولې پروسه هم داسې مغلقه کېږي نو په دې معنا دا چې له طالب سره خبرې کول هم معنا نه لري که دا استخباراتي کړي دي او نورې ډلې دي چې دا کارونه کوي په افغانستان کې ویره نو د طالب سره خبرې کول بیا څه معنا که طالب دغه کار نه کوي او که چیرې موږ مطمئن شو دغه کار طالب کوي بیا به طالب سره خبره وکړو طالب به کینو طالب به افغان وي لا به افغان نه وي خو له افغان سره به کینو خو د خبرو نه داسې ښکاري چې دا نورې کړي دي او دا ډېره مغلقه پروسه ده نو دغه طالب سره د سولې خبره بیا څه معنا
بله ډېره مننه سپر صاحب تاسې اوس څه وایست دا مسله تاسو یاده کړه چې د طالبانو په نوم دا حملې کېږي څه فکر کوئ که دا کړۍ افشا شي او د افغانستان حکومت یې نوم واخلي مشکل به حل کړي او که فکر کوئ چې د مقابل لوري دښمني به لا زیاته کړي او لا به زیات وپاري شي
اصلا خبر خدا ده چې تقریبا لاست ولس کال کې چې په افغانستان کې دغه بدبختي روانه ده او کړي نه یوازې دا چې عمر صاحب پیژنې ټول افغانستان یې پیژنې د افغانستان دولت یې پیژنې چې څوک د افغانستان د جګړې څخه ګټه وړي څوک د افغانستان د ثباتي غواړي هم په داخل کې داسې کړي او شخصیتونه زه ګورم او هم په بهر کې په بهر کې هغه څوک چې زموږ د اوبو غله دي زموږ اوبه غوت ورځي او دوی په شیرازي کېږي د دې مځکې د حاصلات په پیاوړي کېږي هغه نه غواړي چې په افغانستان کې د سوله راشي او ثبات یې راشي هر هغه عمل چې د افغانستان د ثبات د برهمېدو دپاره ترسره کېږي هغوی یې ترسره کوي همدا چې افغانستان زموږ د ګاونډیانو د خرید او فروش بازار دی خامو عدل ترانیسی او په خامو عدل ته خرڅی که په افغانستان کې ثبات راځي نو افغانستان به ارته په خپل ولري اغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات منځ راځي او نامي د تشویقي مشخص قدر ته وایم په دغه پروسه کې یا په دغه سلسله کې د افغانستان د نارامۍ او جګړو مستقیم لاس د پاکستان او د ایران دی افغانستان دولت معلومه ده هم عمر صاحب معلومه ده هم شاید خپلواک صاحب معلومه وي ولې په دې برخه کې د افغانستان دولت هم بې ګناه نه دی مخکې والي صاحب اشاره وکړه چې دا موټر رینجر موټر تشخیص شوی وو او دا څارل کېدی نو د څه دپاره څارل کېدی د دې دپاره څارل کېدی چې راهنمایي کې او دې مجتمع ته یې راولي او دلته انفجار وکړي ولې په هغه اول سر کې مخه ونه نیوله د افغانستان دولت د تروریزم لپاره بستر غوړول دي په خپل فساد سره په خپل بې کفایتۍ سره په خپل بې توجهۍ سره او قطعي رابطه د ولس سره په دې ټولو اعمالو یې خلک او اولس د دشمنانو په لمن کې راچولې او د دشمن د تولید لپاره یا د دوست څخه د دشمن جوړېدو ته زمینه مساعده کړې ده. نو نه د افغانستان دولت په دې کې ځان خلاصولای شي، د افغانستان د وژنو، د افغانانو د وژنو او د جګړې د دوام مسؤلیت دوی پر غاړه دي. د سولې لپاره هم داسې شخصیتونه نه دي مقرر کړي، داسې شخصیتونه نه دي تثبیت کړي چې هغه دي د طالبانو وروسته د خبرو دپاره ورسي او هغه دي حتی په ولس کې مخ ابروي ولري، ولس ته دي ولاړسي. یوازې د جګړې هغه طرف چې د هغو د جګړو په زمانه کې اویا سره یوازې د کابل په ښار کې په شهادت ورسېدل، داسې کسان دي د سولې دپاره، یعنی د جګړه مارو څخه